دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:30 بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې خبري غړې کې با په بنو کې روان احتجاجي پرلت او د پاکستان سیاسي حالاتو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورتونو سره سره شننې او تفسیرې هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شاه اعظمي واوري.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی د بنو په جانخیلو کې د څلور زلمیانو د وژنې پر ضد د ځای ولست پر لټ نن په شپږم ورځ هم روان دی. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې دروش په تکستان له کورونا ناروغي مړ شوی دی. د امریکا ولسمشر ویلي دا به ډیره ګرانه وي چې د مئی تر لومړۍ نیټې پورې د ټول امریکایي عسکر له افغانستان او ایستل شي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ولی صبای حکومت په لوړ کچ د بنو په جانخیلو کې د څلور زلمیانو د وژنې پلټنه کوي. محمود خان پرون پر ټویټر د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې حکومت په پیښه کې ککړ کسان خپل منطقي انجام ترسوي. نوموړي زیاته کړې چې د حکومت په استازیتوب د ترانسپورت صبای وزیر شاه محمد وزیر ته د وژونکو زلمیانو له خپلوان سره د جرګې کول مسؤلیت سپارلې دي. د دې څلور زلمیانو مړی د مارچ پر 28 موندل شوی ول چې د مرموز مرګ پر ضد نن په جانخیلو کې په شپږم ورځ هم احتجاجي پر لټ دوام لري. ځای ولس د خپل غوښتنو تر پوره کېدو پورې د دې زلمیانو له مړو شخولو انکار کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې د وژونکو معلومولو لپاره د عدالتي پلټنې وسي، له کورنیو سره دی د شهدا پیکیج هم مرسته وسي او د هر ډول وسلوالو مخه دی ونیول شي. د خبر شمه په کوهات کې د څلور کلین ماشوم مړې موندل شوی دی. ځای پولیس وایي چې دغه ماشوم له چار شنبې راهیسې ورکه و چې پرون یې مړې په خټک کالونۍ کې په یو لښتې کې وموندل شو. د پولیس په وینا د ماشومې نیکه د هغې د ورکېدو راپور له پولیس سره درج کړی و. د ماشومې د کورنۍ غړي ادعا کوي چې پر هغې جنسي تېری هم شوی دی، خو پولیس وایي چې د طبي راپور په راتګ سره به هر څه په ډاګه شي. د دې پیښې پر ضد پرون ځایي خلکو د کوهات پر یونیورسټي روډ مظاهره هم وکړه. اخوا پولیس وایي چې ځینې مشکوک کسان نیولي او د هغوی ډي ان اې ټیسټ کوي. په پاکستان کې له دې وړاندې هم پر ماشومانو د جنسي تېری وژنې یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې 3 کسان له کورونا ناروغي مړ شوي او شاوخوا 4,090 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. په دې هیواد کې تر دې دمه شاوخوا 6,140 کسان کورونا وایرس وهلي چې 4,078 ورڅخه مړ شوي او څه باندې 5,088 ورڅخه رغېدلي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د درېیمې څپې پر مهال د مثبت پیښو زیاتوالي ته په کتو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د مارچ پر 24 اعلان کړی و چې د خیبر پښتونخوا، پنجاب او پاکستان تر واک لاندې کشمیر په یو شمېر ضلعو کې په تعلیمي ادارې د اپریل تر 1 بل خو هلته د چین د ساینوفارم کمپنی واکسین ورکول لړۍ هم روانه ده چې دام ګړی تر 60 کلونو زیات عمر لرونکي کسان اخیستلی سي. خبر له مشال اډیوس خبري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا به د تاکتیکي دلایلو له امله ډیره ګرانه وي چې د مې د لومړۍ نیټې تر ضرب الاجل پورې دي د امریکا ټول عسکر له افغانستانه وایستل سي. خو نوموړي زیاته کړې د اراده نه لري چې هلته وروستي 2,500 امریکایي عسکر تر اوږدې مودې وساتي. بایدن د ولسمشر په حیث پرون په سپین ماڼۍ کې په خپل لومړۍ خبري غونډه کې وویل موږ به وځو، خو پوښتنه دا ده چې کله به وځو. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت او افغان طالبانو په قطر کې د 3 میاشتو خبرو په پای کې د تیر کال د فبروري پر 9 نیټه یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به ټول امریکایي عسکر د 6 کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي او په بدل کې یې طالبانو ضمانت ورکړی و چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي او بهرنیو ترهګرو ته به ځای نه ورکوي. طالبان دا ژمنه کړې وه چې له افغان حکومت سره به د اوربند او د یو ګډ حکومت رامنځته کولو په اړه مذاکرات کوي، خو د سولې بین الافغاني خبرې ولاړې دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ناټو ماموریت دا مهال 9,600 واسکر لري. سلګونو ایغورانو پرم په انقره او استنبول شهرونو کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ او د ترکیه له حکومت یې وغوښتل چې د چین په شمال لویدیز شینجانګ سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې پیاوړی دریځ غوره کړي. د استنبول په بایزید څلور لار کې راغونډ شوو شاوخوا زر ایغورانو د ډیکټاټر چین او د ایغورانو ټولوژنه ودروي او کیمپونه بند کړي غونډې شهرونو ورکول. ځینو مظاهرچیانو د خپل بېدرکسو خپلوانو عکسونه په لاسونو کې نیولي ول او باور یې درلود چې دا کسان د چین په حراستي مرکزونو کې ساتل کیږي. ځینو نور بیا د ختیځ ترکستان بیرغونه چې شین او سپین رنګ لري رپول. د غور خپلواکي غورځنګ شینجان سیمه د ختیځ ترکستان ګڼي. بل پلو د ترکیې د اپوزیشن ځینو پارلماني غړو او پوهانو په داسې حال کې په انقره کې د چین له سفارت سره نږدې د مظاهرچیانو له یوې وړې ډلې سره یو ځای شول چې وانګي د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو او ولسمشر جبت اردوغان سره لیدل. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. د بنو په جانیخیلو کې د څلورو زلمیانو د وژنې پر ضد د ځایي اولس احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم روان دی. یو ځایي مشر وایي
مش خود تو ازارونه لګیای یو فور یوت مودا چې امن دا ګولالی چې دا پروتدي دی واجه باندې تا درنه شری شو مش امن غو
پوهان وای پاکستانی او هندی چارواکو لخوا په دې ورستیو کې ورکړی شوی بیانونو نه د اړیکو د بحالۍ هیله پیدا کړې ده. جمعیت علماء اسلام فی گوندوی د اپوزیشن گوندونو ترمنځ اختلافات ختم شوی دي.
ټول یو ځای وینو موږ به یو خپل مین کاز کولې شو نو ځکه بلاول خپل ترجمان باندې کړل د بیان بازی نه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه پر ټاکلي وخت د امریکایي فوزیانو په وتلو کې شک څرګند کړ. د خیبر ضلع وګړو د پیښور او تورخم ترمنځ په لویه لار د پولونو جوړولو غوښتنه کړې ده.
جمرود نه واخره تر تورخمه پورې دلته چې کله باران وشي نو سیلابونه راوځي. د ډیر وخت نه دا مشکلات دي بیمارانو ته ډیر زیات مشکلات.
او پر ډیورنډ لاین د کټارو لګولو کار ترڅنګ په خبرونه کې شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې خبری غړې د لومړی رپورت طرف ته. د بنو په جانیخیلو کې د څلورو زلمیانو د وچنو پر ضد د ځایي اولس احتجاجي پرلتنن په شپږم ورځ هم روان دي. دوی لا هم د مارچ پر یوویشتمه په مرموز ډول د وژل شوو دغه زلمیانو له مړو ښخولو انکار کوي او وایي تر څو حکومت د دوی غوښتنې نوي پر ځای کړي احتجاج به روان وي. بلخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي دي چې صوبایي حکومت په لوړ کچ د بنو په جانیخیلو کې د څلورو زلمیانو د وژنې پلټنې کوي او له پرلتوالو سره یې مذاکرات روان دي. په دې اړه د نور تفصیل عمر وزیر په راپور کې.
د بنو په جانیخیلو کې د څلور وژل شوو ځوانانو د وژنې زید روان احتجاجي پرلت نن په شپږمه ورځ هم دوام لري او د مړو ښخولو یې لا هم انکار کړی. پرلتوال وایي تر څو چې یې غوښتنې منل شوې نه وي د هر ډول وسلوالو سیمه کې مخه نیولو ډاډ نه وي ورکړل شوی پرلت نه ختموي. د جانیخیلو یو مشر ملک مویز خان وایي چې 2009 کال راهسې لا نامنۍ سره مخ دي نور ستړي شوي سیمه کې دایمي امن غواړي.
مش خود ته 2009 لګیای یو فور یوت مو دای یو ژړو مو دو چې امن وسو دا وکیا جوړا شولا پتانا مخ کې مش را لاس لاس یو لاس یو لاس لاسینه هچ کړ دي وني سوب کې په زرینا خلق مړ دی. د مش دا ژړو پر یو چا نار ودل دا ګول علی چې دا پروت دی کدا شي چې خدای پاک ته مش ګنا معاف کو دی واجه باندې دا دا درنه شری شو دا د خلک اتفاق اتحاد شری شو دا خلک سره لګیای مش نه ته دینا بنگلی غوړي نه ته دینا سکولینا غوړي نه ته دینا سپټالینا غوړي مش امن غوړي ته 2009 مش په امن لګیای چې امن روکا.
نو ما وړي و وایل چې پرون ورځ ډیډ لاین وو چې غوښتنه سره ته و نه رسی نو اسلام آباد ته په احتجاج دي. خو پر لټوالو سلا وکړه چې ورځ دوه نور هم انتظار کړي پس راتلون کې پریکړه کړي.
مشرونو په هر حساب نو سوچ کو مخکې ورسته وطن ویني د نوجوان دا فیصله وا چې یاره میجو ثبوت راونیږي نن ورځ میجو ورکړی وا یقینا چې خلته یور وو میجو څو ورځې د حکومت ته د ریاست ته انتظار دی. میجو یی چې د زو په عزت کې پوت شو دا انتظامیا دا په عزت کې پوت شي چې د کیسه دلته ته په کور کې حال شي کله چیرې نشو حال بیا دا میجو اړه وته کړی دی. میجو کوم 50-50 لاکھ روپے کوم سارا شاولی دی 300 مو گاڑی ہم قرار کر دی سارا دے بیشتارے بیاو تا یورش نہ توڑ پوڑ کی خو پرامن شجاعت کہ داش چھ میر اسلام آباد تا گا لشینا ورس
دا. خیبر پشتونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون پر ٹویٹر پانا خپل بیان کے دا یاد پہ خیمو زمت کڑے. نما وڑی ویلی چالا ستا تحقیقات یا پلاٹنے بکی جی پپے خکے کا کڑ کسان با انجام ترسوی. انتظامیه چارواکو د صوبایي وزیر ترانسپورت ملک شمامت په مشرۍ کې پر لټوالو سره مذاکره د لومړۍ ورځې نه روان دي خو لا هم په اتفاق نه دی شوی. یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه مشال ریډیو ته د نومنه خودلو په شرط وویل چې د پر لټوالو په غوښتنه دوی هر ډول اقدام ته تیار دي. د هر ډول وسلوالو ضد ګام اخیستلو ډاډ یې ورکړی. متاثره کورانو ته دوا چنده مرستو یا شهدا پیکج ورکوي. د ځوانانو په وژنه کې ککړ کسان انجام ته رسولو یقین یې ورکړی. خو دا په خبره دوی نه پوهیږي چې پر لتوال اتفاق ولې نه کړي. نوموړي وویل امکان لري چې نن مذاکرات پای ته ورسي. بل طرف پر لتوال وایي چې دوی عملي ګام لیدل غواړي چې د هر ډول وسله والو ډلو زیده اخیستل کیږي. چې مطمئن شي نو پر لت به هله ختموي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري د عمر دراز وزیر رپورٹ مو اوریدو. راځو د بل رپورٹ طرف ته. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم او پیپلز پارټۍ ترمنځ د عمران خان حکومت را نسکورولو په لړ کې له اسمبلیانو د استفاګانو ورکولو په سر اختلاف رامنځته شوی ول. له هغه وروسته د پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون مشرتابه هم په اشارو او کنایو کې د یو بل پر ضد ځینې بیانونه ورکړل. خو د مارچ پر 24 د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری پر دې اتفاق وکړ چې پی ڈی ایم ته د تاوان رسیدلو ګټه واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ته رسي. نو پکار ده چې دواړه ګوندونه خپل منځي اختلافات ختم کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند مشرولۍ د یو بل پر ضد د بیانونو ورکولو لړۍ له هغې وروسته ودرېدلې چې د مارچ پر 24 د اپوزیشن ګوندونو اتحاد او د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې. د جمعیت علماء اسلام پارلماني استاذ شاهده اختر علي پرون ماخام مشال ویډیو ته وویل ټلیفوني خبرو دوران دواړو مشرانو دا دریز لرلو چې پی ډی ایم ته نقصان رسیدلو په صورت کې ګټه به حکمران تحریک انصاف ګوند ته رسي. نو پکار ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړو. د نوموړي ویناوه د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند لخوا د یو بل پر ضد که د بیانبازۍ لړۍ روانه وي نو د اپوزیشن ګوندونو اتحاد ته ډیر نقصان رسیدلی شو. خو خپل منځي اختلافات ختمولو وروسته دواړه ګوندونه سره بیا یو ځای شوي دي.
مولانا صاحب چونکې صدر دی د پی ډی ایم نو هغه خدا کوشش دی او د هغې ذمهداري هم راځي چې هغه دې د ټولو پارټیانو خبره واوري، ځکه چې دا ټول یو ځای وي نو موږ به یو خپل مین کاز کولی شو. نو ځکه بلاول خپل ترجمان من کړل د بیان بازی نه او دغه نون لیک ته موږ خواست کوو چې تاسو د هر یو کس چې دی په خپل انډیویجولي د پارټي لاین نه دی هغه نه کوي.
په پی ڈی ایم کې اختلاف د مارچ 14 په غونډه کې هغه مهال رامنځته شول چې کله پیپلز ګوند له اسمبلیانو څخه له استفاګانو ورکولو انکار وکړ او وی ویل چې د اپریل په 4 د ګوند د سنټرل اگزیکټیو کمیټۍ په غونډه کې به د استفاګانې ورکولو یا نه ورکولو په اړه حتمی پریکړه کوي. په کوم چې مولانا فضل الرحمان او د مسلم لیگ نون مشر ولی د خفګان څرګندونه وکړه. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ د اختلاف یو بل نقطه په سینټ کې د اپوزیشن د مشر ټاکلو ده. مسلم لیگ نون ادعا کوي چې د پی ڈی ایم په تیری ایوی غونډه کې فیصله شوې وه چې اتحاد کې شامل ګوندونه به د سینټ چیرمن لپاره د پیپلز پارټۍ، مرستیال چیرمن لپاره به د جمعیت علماء اسلام او په سینټ کې د اپوزیشن مشر ټاکنې لپاره به د مسلم لیگ نون د کاندید حمایت کوي. خو د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه چې پیپلز ګوند په سینټ کې د اپوزیشن مشر ټاکنې لپاره سلا مشورې شروع کړي، وروسته د دواړو ګوندونو ترمنځ پټ اختلافات راڅرګند شول. د مسلم لیگ نواز مرستیال مشرې مریم نواز 13 بلاول بوټو ته په اشاره سره وویل چې د یو بل سلیکټډ په تیارولو کار روان دی، چې په جواب کې بلاول بوټو د مارچ پر 22 په لاهور کې د خبری غونډې پر مهال مریم نواز ته په اشاره سره وویل چې د ده په رګونو کې د سلیکټډ وینه نه ګرځي، بلکې برعکس دا د لاهور یوه کورنۍ ده چې یو وخت کې سلیکټ شوې وه. د پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا صدر امیر مقام وایي د اپوزیشن ګوندونو دا اتحاد د یو ګوند د ګټې لپاره نه، بلکې حکمران ګوند له واکه لرې کولو لپاره جوړ کړل شوی و. نو خبر دا وی چې پیپلز ګوند د جمهوري اتحاد پریکړو سره اتفاق وکړي.
چونکہ دا یو کاز یو قومی کاز تحت پی ڈی ایم جوڑ سے ہو ٹھیک طرح جی پاپس کی خبر اتری اختلافات تھا وہ زمو اسو امید دے چھے تمام میں پارٹائی پکار دا چھے کم یو چارٹر جوڑ سے ہوئے دے ہو چھے پاہی میں نیاغا ٹیم گو لڑی ہوں بر پر کوشش تے دا اختلافات اور خبر یو سوال جواب را زیوما بیسے دا جوڑ علوم پر سیاست کی کوشش کی جاگ را ہون سی دار پارٹائی پر یو سوچ فکر آتیا تا اختیاری جاگ پر یو موقف پیش کی آخری پکار دا چھے کم دا پی ڈی ایم بیک کلیکٹیو موقف
خود پاکستان پیپلز گوند سینیٹر بہرامن تنگی بیا وائی پدومرا وڑو وڑو اختلافات و تحریکونا نو ادری گی
ہر کور کے ہم پا مختلف ایشوز باندھے دا پلار دا زوی پا منس کے دا رون پا منس کے دا سے خبریں راضی کہ دا اگی مطلب ہر گز دانے نہیں چی دا کور دے تباشی بلکہ دا اگی مطلب دانے چی مخفل اپینین مخی تکید ہوں پی شک چی سبق دا سے دا سوشل میڈیا دا طرفنا یا دا الیکٹرانکس میڈیا دا اپنا سا گلے شکری مخی ترالے کو تقریباً درے روزے مخی بلاول بٹو زرداری صاحب پل ورکرانو توی چی پا سوشل میڈیا باندے پا اخبار و پا ٹی وی باندے دا سے قسم بیان مور کوے چی اگے باندے دا مسلم لیڈرشپ از دل زاریو شی او دا اگے حکم نپس پاکستان پی پس پاٹے پل بیان بازی
پلسو اپوزیشن گندونو مشتمل پاکستان جمہوری تحریک چتیر کال پر سپتمبر میاش کی جوڑ شو دا تحریک انصاف حکومت پر درغلے اور اغلے بولی او دا استفا غختن یہ کوی خود ٹاکنو کمیشن دا 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کری او حکومت ہم دا پی ڈی ایم تورونا او غختن ردوی
دا ځوانانو ژغ پرونه کی دا ځوانانو پر لاستراوړو سنزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د استرال مومن دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د گرمی په 1:30 بجې اوریدل شي
اوریدونکو مشال ریډیو اوري په پاکستان کې د پلټنو مرکزی ادارې ایف آئی اے په دې هیواد کې د چینی یا بورې د غبن پر راپور کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف یو مشر غړي جانګیر ترین او په پنجاب اسمبلی کې اپوزیشن مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ حمزه شهباز تورن ګرځولي او د دوی پر ضد یې ایف آئی آر هم درج کړی دی اپوزیشن ګوندونه وایي دوی د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت څخه د انصاف تمه نه لري خو حکومت وایي دوی به له قانون سره سمه کاروایی کوي په دې اړه نور تفصیل د مشال ویډیو خبریال شبیر احمد جان را کوي
د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې د پلټنو وفاقي ادارې ایف آئی اے تر مخه د چینو ذخیره کوونکي کاروباریانو تیر یو کال کې 130 روپے ناجائزہ گٹا ترلا سکھڑے دا اور دا چینو ناخیے پا ناجائزہ اور درغل لارا پیو کال کے دا اویونا سبان دے 100 روپو کلو تا رسول دے دا پلٹنو ترمخا دا ٹولو زیادہ ناجائزہ گٹا دا واکمن گند پاکستان تحریک انصاف پخوانے مرکزی جنرل سیکرٹری جہانگیر ترین اور دا پنجاب اسمبلی نے دا پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلے لخوا دا مخالف اڈل مشر حمزہ شہباز اور دا کورن ترلا سکھڑے دا اور دی پر ضد دا متعلقہ جرم نلان دے مقدمے درج کو ورستو د گرفتارولو لپاره ټیمونه یا ډلې هم جوړ کړې دي ولې پاکستان کې مخالف ګوندونه وای چې موجوده حکومت نه هیڅ د احتساب او د انصاف تمه نشته دي ځکه چې تر اوسه د پېټرولو د اوړو د بجلی او د غشن د ګرانې د پلټونو کې چاته هم سزاګانې نه دی ورکړې شوې د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان په دې باب لوای
حقیقت ته د جدي حکومت ته زمونږ استمه توقع نشته دي چې دا په احتساب کې غیر جانبدار حقيقي احتساب او چې کوم مافیا دا استحصالي طبقې دي هغه به کنټرول کړي پېټرول مافیا پاکی باندې کمیشن جوړ شو آئی پی پیز مافیا پاکی باندې کمیشن جوړ شو شوگر مافیا پاکی باندې کمیشن جوړ شو آٹا مافیا پاکی باندې کمیشن جوڑ شو خو تر اوسه پورې هیچ چاته هم سزا ملاو نشوه ولې ملاو نشوه ځکه چې هغه ټول مافیا ممبر سی دي هغه یا حکومتي پټه ممبران دي یا وفاقی او صوبائی کابینه کې شریک دي نو مافیا عملاً په دې حکومت کې شامل ده او عملاً دا حکومت د مافیا یو سپورټر یو پروټیکټر دا جوړ شوی دی بدترین قسمه گرانی روانه ده تاسو ګوره چینی باوجود د امپورټ کولونه 110 روپو ته کیلو بیا ورسیدله
بلخوا ته عام اولس هم غوښتنه کوي چې دغه ناجایزه ګټه ترلاسه کوونکو ته د سخته سزا ورکړي شي ځکه د پلټونو باوجود او د چینو د بهر ملکونو نه دراغستو ورستو هم دا وخت چینی لس د پاسا سل روپے کلو دی. دا پیخور یو اسیدون کی نصرت حسین وائی
یو کال نا دا چینو انکویری را روان را اسوی چی انکویری مکمل شوا و پاغی که چکم خلق ملویس تی نو کاغا دا حکومت کسان دی کاغا دا پوزیشن کسان دی یا نور سندکار دی یا محکم و افسران دی نو پکاری چی داغ خلقو تا سزا ملو شی برا خبر دار چی پا دی کال کی مطلب داری چینی چکم دی نو آغا اسمان سر خبر کئی 110 روپے ریٹ تی سات تا سات چینی و ریٹ تی
مرکزی جائنٹ سیکٹری او پخوانی دا صوبائی اسمبلی غړی عارف یوسف سره تماس ونیول. نو دوی مشال لیډو ته وویل چې احتساب او انصاف با هر چا سره کوي که د دوی د خپل ګوند وي او که د بل.
کم ملک چې انصاف وي نو هغه ملک قائمي. کم خلک کاغه گرانی کړی دا کاغه ذخیره اندوزی کوي کاغه چینی کاروبار کې ملوث دی اوس کورې چې هغه روان دی د رمضان شریف چې باز خلک ذخیره اندوزی شروع کړی دی. دې کې رپورٹ راغلی دی دې کې دا پیچیائی کسان دے کدے کے پیچیائی نہ بغیر دی سوک دی انصر زمونگا بلکہ نارم دا او زمونگا پاکستان تحریک انصاف سے مونگا انصاف بکو اور احتساب بکو دا تولو بغیر دا چاہ تعلق نہ سیا کونو دا ما تا دا ممید دے تا انشاءاللہ سوکم دے کہ انوالوی اغا دا پارٹی دے کا بغیر دے اغا دے احتساب عمل نہ متیری گی خلاف بقیدہ کا کاروائی کی گی.
دا پا مردہ چے ایف آئی اے خوشا تیر یو کال را سے دا چینو دا ناجائز گٹو تر لسکون کو اغبن پرزت پلٹنے شروع کرے وے اوسیه پکی او داغه د سر تر سوال ورستوي جهانگیر ترین او حمزه شهباز او د کورنۍ نور غړو پر ضد یې اف آی آر درج کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. پاکستانی او هندي چارواکو په دې ورستیو کې داسې بیانونه ورکړي چې تر ډېرې مودې ورسته د اړیکو د بحالۍ هیلې پیدا کړي دي. څېړونکي وایي د دې تر شا د اقتصادي ګټو هیلې او په سیمه کې روان سیاسي بدلونونه دي، خو د دوی په نظر د اړیکو د ټینګو ساتلو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د کشمیر مسله او هغه وسلوالې ډلې دي چې پاکستان یې ازادۍ غوښتونکي جنګیالي ګڼي خو هند یې ترهګر بولي او پر اسلام آباد د هغوی د مالي او فوجي ملاتړ تور پورې کوي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې واوري.
پاکستانی چارواکو په سیمه کې د اقتصادي پرمختیا او امنیت لپاره د خپل رقیب هیواد هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره ګامونه اخلي. د مارچ په 15مه د پاکستان ورځې د لمانځنې په مراسمو کې ولسمشر عارف الوی وویل چې جنوبی اسیا هیوادونه باید د یو بل سره ښه تعلقات ولري.
موږ د خپل وطن تر څنګ په ټوله سیمه کې امن او اقتصادي ترقی غواړو. د دې لپاره مو عملی کوششونه هم کړي دي. له بده بخته له تیرو څو لسیزو راهیسې جاریحانه ازایمو ترهګری، نفرت، تعصب او سازشونو نه یوازې د جنوبی آسیا بلکې د دې ټولې سیمې حالات ګډوډ کړي دي. د اوسنی دور تقاضا دا ده چې د جنوبی ایشیا مشران له نفرتونو راوګرځي او د ترقی پر لور روان سي. موږ د ښه نیت او امن سره د مخ کی تاګ
خلل لري. پر امن کی خواهش کے ساتھ آگے بڑھنے کے خواہش مند ہے.
ورته خبرې د پاکستانی پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا هم د مارچ په 13مه کړې وی. هغه په اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلي وو چې د خپل ګاونډیانو سره د ټولو مسایلو د حل لپاره مذاکراتو ته تیار دي، ځکه چې په وینا یې دا منطقي لار ده. دغه تر خبرو وروسته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د پاکستان د ورځې په مناسبت خپل پاکستانی سیال عمران خان ته په یو خط کې لیکلي چې دی هم ښې اړیکې غواړي. بلومبرگ نیوز د خپل سرچینو لخلې ویلي چې د رقیبو هیوادونو پاکستان او هند ترمن د اړیکو د بیا ښه کېدو لپاره منځګړتوب متحده عرب اماراتو کړی او د نوي پلان تر مخه به په څلورو مرحلو کې اړیکې بحالیږي. د دې مرحلو پیل د فروری په میاشت کې د پاکستان او هند د ځواکونو ترمنځ پر لاین آف کنټرول له اوربنده شوی دی. دوهمه مرحله د اوبو پر مسله د دواړو هیوادونو د پلاو خبرې دي چې په مارچ میاشت کې پیل شوې. دریمه او څلورمه مرحله تر ډیره د سفارتکارۍ او په لوړه کچه په ملاقاتونو ولاړه ده. په دلی کې د هندو ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو چارو د برخې ایډیټره سوهاسینی حیدر وایي د هند او پاکستان د خوږېدو په سببونو کې په افغانستان کې د سولې روانې خبرې او د چین په وړاندې د امریکا سره د هند سوداګریز ملګرتوب لپاره د یو آرامه چاپیریال ضرورت دی. خو هغې د مارچ په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په پخوا وختونو کې هم پاکستان او هند د ترخو کلونو په منځ کې په ناڅاپي ډول خوږو خبرو کولو ته مخه کړې خو وروسته ترې پشا شوې دي. هغې هیله وښوده چې دا ځل داسې ونه شي.
دواړه ملکونه باید خپل ولسونه چې ټول عمر یې ورته یو بل دښمنان معرفي کړي دي قانع کړي چې د اړیکو د سمولو تر شا څه دلایل لري. دا کار به د اړیکو په باثباته ساتلو کې مرسته وکړي. تاریخ ښودلی چې تر لږو شو خبرو وروسته بیا اړیکې ډېرې بدرنګې شوي دي. اوس چې د شو بیانونو پیل وسو نو ښه ده چې دوی دا خواږه لا پسې زیات کړي، ځکه چې سیمه ییز سیاسي حالات داسې دي چې هند او پاکستان مجبوروي چې د یو بل سره نږدې شي.
پاکستان او هند د کشمیر په سر شخړه لري او درې ځلې لوی جنگونه هم کړي دي. پاکستان پر کشمیر دعوه لري او هلته جنگیدونکي وسلوال مجاهدین بولي، خو هند وایي کشمیر د دوی نه بیلیدونکي برخه ده او جګړه کوونکي وسلوال ترهګر دي چې پاکستان ورسره مرسته کوي. د پاکستان د ورځې په مناسبت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په خط کې دې ته اشاره کړې او ویلي دي چې د اړیکو ښه کولو لپاره له ترهګرۍ پاک چاپیریال پکار دی. د پاکستانی پوز په اړه د دوو کتابونو لیکونکي ډاکټر عائشی صدیقی د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته وویل د نوی دلی او اسلام آباد د اړیکو ښه پاتې کېدل به پر دې ولاړوي چې پاکستان په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالو ملاتړ پرېږدي او کنه.
paradigm shift has not happened
in pakistan da sara da kho adiko dawam daraulo la para pakistan bait parikhtini to ga khpla policy badal lagti kana no da ba mumkina ne bi aw da se bayanuna ba awazi taktiki bana ulari samad malumat tar makha general bajwa bartanwiyano aw amrikayano ta bawar barkade che da hin parzid jangidun ko wastawalo lamla tar ba makh adawi khostun zada da che patola ke pawas pade ara yawa khlo ne de che da de wastawalo sar sa یو نظر دا دی چې وسوال دی ختم نه بلکې د اوس لپاره تر کنټرول لاندې وساتل شي.
پاکستان او هند په 2019 کال کې د یو بل سفیران شړلی وو. ګڼو هندي رسنیو د چارواکو په حواله لیکلي چې اوس د اړیکو د ممکنه بیا ښه کېدو په صورت کې به سفیران بحال شي. ځینو پاکستانی رسنیو د کرکټ بورډ د یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له خولې لیکلي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ هم شروع شي. دواړو خواوو له 2013 کال راهیسې خپلمنځی کرکټ نه دی کړی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. د دې ترڅنګ تاسو په www.mashalradio.com باندې هم زموږ خبرونه اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زموږ راپورونه چې کوم په ویب سټ موجود دي هغه لستلی هم شئ. وخت شوی دی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې. احمد شاه اعظمي په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
Thank you.
خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي صوبای حکومت په لوړ کچ د بنو په جانخیلو کې د څلور زلمیانو د وژنې پلټنې کوي. محمود خان پرون پر ټویټر د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې حکومت به په پیښې کې ککړ کسان خپل منطقي انجام ته رسوي. د څلور زلمیانو مړی د مارچ پر یوویشتمه موندل شوی ول چې د مرموز مرګ پر ضد په جانخیلو کې په شپږمه ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د څلور کلن ماشوم مړی موندل شوی دی. ځایي پولیس وایي چې دغه ماشوم له چهارشنبې راهیسې ورکه وه چې پرون یې مړی په خټک کالونۍ کې په یوه لښته کې وموندل شو. د پولیس په وینا د ماشومې نیکه د هغې د ورکېدو راپور له پولیس سره درج کړی و. د ماشومې د کورنۍ غړي ادعا کوي چې پر هغې جنسي تېری هم شوی دی، خو پولیس وایي چې د طبي راپور په راتګ سره به هر څه په ډاګه شي. په پاکستان په تیرو شپږو ورځو کې درې شپږ کسان له کورونا ناروغي مړ شوي او شاوخوا څلور زره نوي کسان په دې وایرس اخته شوي دي. په دې هیواد کې تر دې دمه شاوخوا شپږ لکه یو څلور زره کسان کورونا وایرس وهلي چې څوارلس زره اته ویشت ورڅخه مړ شوي او څه باندې پنځه لکه اته اتیا زره ورڅخه رغېدلي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا به د تاکتیکي دلایلو له امله ډېره ګرانه وي چې د مئی د لومړۍ نیټې تر ضرب الاجل پورې دي د امریکا ټول عسکر له افغانستانه وایستل شي، خو نوموړي زیاته کړې د اراده نه لري چې هلته ورستی دوه نیم زر امریکایي عسکر تر اوږدې مودې وساتي. بایدن د ولسمشر په حیث پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپل لومړۍ خبري غونډه کې ویل موږ به وځو، خو پوښتنه دا ده چې کله به وځو. او سلګونو ایغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ او د ترکیه له حکومت یې وغوښتل چې د چین په شمال لویدیځ شینجانګ سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې پیاوړی دریځ غوره کړ.
لن خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. رازو د ریپورتونو طرف ته د امریکا ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په خپل لومړنۍ خبری غونډه کې له افغانستان پر ټاکلي وخت د امریکایي فوزیانو په وتلو کې شک څرګند کړ. بایدن پرون وویل چې امریکا له خپلو شریکانو سره په دې اړه خبرې کوي، خو تخنیکی ستونزې د دې سبب کیږي چې امریکا به د مې د لومړۍ نیټې ټاکل شوی ضرب الاجل عملی نه کړی شي، خو راتلونکي وخت کې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د اتلس میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د سش کال د می تر لومړۍ پورې له افغانستانه وزي او په بدل کې طالبانو منلی چې له القاعده او نورو تیرورستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د واک له ترلاسه کولو وروسته وویل د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 مینیټې موافقه لسر ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې پرون په خپل لبنانی رسمي خبری کانفرنس کې وویل
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي شي. زما اراده نسته چې هلته د ډیر وخت لپاره پاتې شو. موږ به ووځو، خو پوښتنه دا ده چې کله به ووځو.
په واشنگتن کې میشت افغان شانند هاشم وحدتیار وایي درې دلیله د دې سبب شوي چې امریکایي پوځیان په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونشي وتلی.
امریکا هر ځای ته چې ځي یا دغه ځای نه چې ووځي د دې تای مراحل هغه پروسه ډېره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډېر اړخونه لري چې د دوی ټانګونه، د دوی اسلحې، د دوی بیسونه، د دوی هغه قراردادونه دي هغه کوربه هیواد سره، د دوی هغه لوجستیکي لیارې چې په کومې لیارې وځي. یو دا دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې دوی افغانستان ته د بین المللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ دی او که وځي هم یو ځای به وځي. نو دې په خاطر باید واشنگتن د خپلو 9 نورو د ناټو غړي هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه ووځي که نه ووځي او که ووځي څه وخت باید ووځي. دریم دلیل داره چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین الافغاني مذاکران یو مسمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. وی ویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وبیني، هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول وباسي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره یې مشورې کړي دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یوه جوړجاړي مخکې ووځي، ښایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت ورمه ورځ د بایډن له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د امریکا یو جګپوړي فوزي چارواکی وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی، خو لا هم د امریکایي فوزیانو ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د ځانګړو عملیاتو قومندان د افغانستان له سفره امریکا ته تر ګرځېدو وروسته کانګرس ته وویل د طالبانو، القاعده، داعش او نورو سختریزو ډلو ګواښ ته په کتو افغان امنیتي ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. په دې اړه یو وار بیا د عصمت ساروان رپورټ ته غوږ شئ.
جنرال ریچارډ کلارک پرون پنجشنبه د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل هغه ورتیا چې امریکا یې له طالبانو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکوي د دوی په بریالیتوب کې مهم او حساس رول لري. کلارک په وروستیو کې افغانستان ته تللی و او د دې سفر په لړ کې د افغان کمانډو ځواکونو نوی مرکز ولید. د افغان ځواکونو ته په اشاره وویل ډېر پرمختګ شوی او ډېر تکړه قمندانان ولیدل، خو له دې سره سره د طالبانو له لوري او همداراز د القاعده او اسلامي دولت یا داعش په شان د نورو یاغیانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتېده. په دې هیواد کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته د امریکایي پوځیانو اړتیا پیدا کوي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند متقاعد جنرال دولت وزیری وای افغان امنیتي ځواکونه هم له مالی نظره او هم د هوایي ملاتړ له نظره د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري.
زمونږ د کوماندو قطعات او نور ځانګړي قطعات چې دي پوره وړتیا لري، خو هوایي زمونږ کاملا کمزوري ده. زمونږ کشف استخبارات تر اوسه په پخو نه دی ولاړ. مونږ توپچی قطعه نه لرو که په نشت باندې حساب دی، مونږ زردارو قواوې په نشت حساب دي. نو معنا دا ده چې مونږ اړتیا لرو د دې لپاره چې وسلوال پوځ مو سم په پخو باندې ودرېږي، په ښوونه روزنه کې ورسره مرسته وشي، په وسلو په اکمال کې ورسره مرسته وشي.
د جنرال وزیری په باور کې امریکایان د ده په وینا به تدبیر له افغانستانه ووزي په افغانستان کې به ناورین رامنځته شي. جنرال کلارک بیا وایي امریکا په تیرو 2 لسیزو کې هڅه کړې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او د دوی یو باوري متحد ځواک وي. په دې برخه کې تر یوه حده پرمختګ شوی په تیره بیا د ځانګړو ځواکونو په برخه کې، خو فساد د نه اعتماد وړ لیدرشپ د امریکا د ستراتیژۍ ناببره بدلېده او غیر واقعي هدفونه د دې خنډ شوي چې افغان ځواکونه د دفاع لپاره لا هم د لویدیځ ملاتړ ته اړتیا ولري. د دا هم وویل حتی ځانګړي افغان ځواکونه یا کمانډو هم د طبي مرستو په برخه کې ځانګړي مهارت، هوایی او استخباراتي ملاتړ ته اړتیا لري. د ترامپ د حکومت او طالبانو د موافقې پر اساس د مې لومړۍ د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې، خو د ولسمشر بایډن حکومت پر دې موافقې بیا کتنه پیل کړې ده. ځینې امریکایي چارواکي وایي شای بایډن تر یادې نیټې وروسته د څو نورو میاشتو لپاره محدود شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېږدي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو اورې خوست ورزو د افغانستان د خوست مرکز اړوند د لټکو د سیمې په خوړ کې یو استنادي دیوال جوړ شو چې د لسګونو کورونو کلو سړک او د شل شمل د لوی پل د تخریب مخه ونیوله. د خوست چارواکي وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او دا ډول 115 پروژې یې مخکې له مخکې سروې کړي دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست د شمال خوړ په مسیر کې یو استنادي دیوال جوړ شو چې د دې استنادي دیوال د ډیرو کورونو سړک او کرنیزو ځمکو د تخریب مخه ونیوله. د خوست چارواکي وایي د دې خوړ په اوږدو کې د شمال لوی پل چې په ډیر لوړ قیمت جوړ شوی هغه هم د سیلابونو په موسم کې د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ و چې اوس د دې استنادي دیوال په جوړېدو یې ساتنه وشوه. د پنجشنبه په ورځ د لټکو د خان کلي په سیمه کې چې د یاد استنادي دیوال پرانیسته پکې وشوه، خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی مشال راډیو ته وویل
یو استنادي دیوال 315 متره طول لري. دا د استنادي دیوال خان کلي کورونا او دا مځکه ټول دی وبولې وړلو ساتلې ده. خواب هم د کلي خلک ته د اول زراعت لمنځه وړ او هغه لوی پل چې جوړ شوی ده دغه پل نه هم څنګه وتېرېدلې څنګه تخریب سره مخامخ کړی. نو د دغه استنادي دیوال په جوړولو سره دا ټول مشکلات رفع شوي دي او انشاءالله کوشش به وکړو چې دغه سړک چې بس دی د یو استنادي دیوال په سر باندې جوړ شوی ده دا به هم پوخ پوخ پرځان ته به ورکو.
د لټکو د خان کلي استنادي دیوال ته سیمهوال هم خوښ دی. وایي پخوا به چې کله سیلابونه راغلل نو دوی مجبور وو چې په فرعي لارو ښار ته ولاړ شي.
هدایت الله ملزای هم دغه استنادي دیوال نه مخکې موږ ډېر ستونزې لرلې. کله به چې سیلابونه راغلل نو موږ موټر په دا لار نه شروع بوله، په یو فرعي لار به بزور ته تلو چې مریضون بو خطه داسې مریضون چې زنانه بو وي اب نه شو کله چې مطلب یې لار نه چې هغه خروپی وي رپتمات وکي ته به مشکل جوړېدل. واقعن چې ډېر خوښ یو موږ د خلک د منطقې خلک ځکه چې په دانې د ورځې تقریبا 1500 متر رفتمات کی نو هغه ستونزه چې موږ لیار په سر لرله هغه اوس حل شوه.
بل لوري ته د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لږه ستونزو سره مخامخ دي او دا ډول 115 پروژې مخکې له مخکې سروې کړې دي. ښاغلی نسیمی زیاتوي دوی د پروژو په سروې کې د ولسوالیو انډوریزې پرمختیا اصل په پام کې نیولی دی.
اوس که موږ تقریبا 115 د تحکیم سواحل یا استنادي دیوالونو د سربندونو او کنالونو پروژې موږ سروې کړې دي، ډیزاین کړې دي، ځینې دلته دي، ځینې په مرکز کې دي، پروسس لاندې دي. اله د په راتلونکي کال کې باید ته توجه شي. هغه به د خوست په 12 ولسوالیو دریو ادارې وفدونو کې په ټولو کې انشاءالله هغه متوازن انکشاف په نظر کې نیولی دی. خطه په کلاندرو مساحل او سپیره ولسوالۍ کې موږ پروژې سروې کړې دي. نو هغه به انشاءالله نه بهتر کېږي.
د یادونې وړ ده خوست تیز او شرکنده موسمي بارانونه لري چې له کبله یې خوړونه راوځي او دا خوړونه او سیلابونه دومره سرعت لري چې نږدې کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو ته زیان رسوي. یاد خوړونه چې اوس په خوست او د هیواد په کچه افغان حکومت د مدیریت کولو په هڅه کې دی ډیر کړی بشري ناورینونه هم منځ ته راوړي دي.
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو اوقات شوه ده په هټ دور کې د خپل
څوار نوالو لړمانان فورني کړی دي.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مختش به ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم دا ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر ضلع وګړو غوښتنه کړې چې د پیښور او تورخم ترمنځ په لوی لار دی په هغو ځایونو کې پولونه جوړ شي چې چیرته د بارانونو په موسم کې په فرشونو باندې سیلابونه راځي. دوی وایي د پولونو نشتون له کبله ځایي خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ مال وړونکي ګاډي هم هلته پکې ایساریږي. بلخوا د خیبر ضلع د صوبایي اسمبلی منتخب غړي شفیق شیر افریدی وایي چې حکومت د خیبر درې د پولونو جوړولو کار په خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبه کې شامل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
خیبر زلی وګړي وای بارانونو په وخت د پیښور او تورخم ترمنځ په لار پخوا وشه اتو ځایونو کې ډیر په لویه کچه سیلاونه راوځي او بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مالونه وړونکي ګاډي مسافر او ځایي خلک پکې رایسار شي او ډیر ساعتونه انتظار وباسي. دوی وایي په دې وروستو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه هم اړولي. د خیبر زلی یو سیاسي فعال منظور قادر پردای مشال ریډیو توای
جمرود نواخ تر تورخمه پورې دلته چکل باران وشین او سیلابونه راوځي دا د ډیر وخت نه دا مشکلات تی خاص کر دا افغانستان خلکو تم پاکستان خلکو تم ځای خلکو تم بیا چې کم ٹریڈ دے افغانستان پاکستان بمنس کی کیگی نو هغه ټول ودرېږي کاروبار ودرېږي بیمارانو ته ډیر زیات مشکلات چونکه الته اسپیتالونه داسې نشته نو لاندې د پیښور یا د ملک نور چې کم اسپیتالونه دي نو خلک دغونه علاج کوي نو خصوصي طور بیمارانو ته ډیره زیاته مسله وي.
د خیبر ځنې نورو وګړو هم په دې لار د پلونو جوړولو غوښتنه وکړه او دوی ویل
مراد حسین په درجنونو ګاډي وړي دي چې په هغو کې زنانه ماشومان سړي هغه مو هغه پکې وفات شوي دي شهیدان شوي دي نو دغه نقصانات دي او کدا شی بحال کړی شو او د سیستا موجوده حکومت چې لږ توجه ورکړه چې په دې باندې د پلونو چې کم نشتوالی دی چې هغه پښته کې بدل کی او هغه جوړ کی دې ته به دا ټول قوم به د شکریا ادا کوي او موجوده حکومت ستاینه به کوي.
کوم زمان هم صامد خان شینواری دی اوس د وخت ضرورت دی ځکه چې په دې روډ باندې دا غټه شهره ده په دې باندې عام همدرفت نه علاوه دې باندې ډېر تجارتي همدرفت هم کیږي نو چې کله باران شي یا بل څه دغه راشي کنه عوامو ته ډېره مسله دی کې سکولونو ماشومانو ته خاص کر بیمارانو ته چې کم پېښور ته ریفر کیږي دین علاوه دې کې انساني جانونو زیان کیږي.
خیبر ضلع نه د صوبائی اسمبلی غړی او د ماحولیاتو قائمه کمیټې چیرمین شفیق شیر اپریدی وای چې موږ دغه د پلونو جوړولو کار په خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبه کې شامل کړی.
پشاور ترخام اکنامیک کوریډور 65 ارب روپے باندې په هغه کې چې کم دی موږ چونکې د کله د پلونو غم کړ نو بیا موږ ته سی این ډبلیو والا دا خبرو کړه چونکې ان ایچ ای په ترو باندې به ان شاء الله هغه کیږي دا روډز به جوړیږي او سره چې کم دی کنه ډېر پلین موږ روان دی دا به دا دوه سرکونه به سلور کیږي او په قاعده چې کم دی کنه دلته چې کم لینک روډونه دي هغه هم کې شامل دي و دغه بریجز او سره چې کم دی کنه لینډ کمپنسیشن او دا هر څه به کوو انشاءالله. تکلیف د بارانونو کې یا په سیلابونو کې راځي د هغې پریونشن دپاره به موږ انشاءالله موږ آلریډي دا سوچ کړی دی او هغه ثبوت مو بول د ثبوت چې ورته وایي هغه دغه اسکیم دی دا ځل به انشاءالله مخکې نه به زیات چې څومره زمونږ خربندیانې چې پروټیکشن والو ته وایي دا به انشاءالله موږ دلته ډېر زیات ترجیح ورکو.
د پیښور او تورخم ترمنځ څلور څلوېښت کیلومتره لار اف ډبلیو او یا فرنټیر ورکس ارګنایزیشن تعمیراتي ادارې د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ په مالی مرسته جوړه کړې خو د پلونو په ځای پکې فرشونه اچولې شوي او اوس ځایي ولس غوښتنه کوي چې دا د پلونو کمی دې هم پکې پوره کړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شوې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
رازو د دې خبري غړې د اخري رپورت طرف ته د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره یې په پوله د اغزن تار غځولو کار 90% بشپړ کړی دی. اسلام آباد د ډیورنډ پر کرخه د کټارو لګول په 2018 کال کې پیل کړی ول چې کابل یې مخالفت کړی او دا یې د دواړو خواوو د ولسونو د ویشلو عمل بللی و. خو پاکستان وایي د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي او امنیت ټینګښت لپاره یې باړ لګولی. البته د کرخې دواړو خواوو ته پراته خلک وایي چې د اغزن تار د لګېدو او په پوله د تګ راتګ محدودو له وجې په اقتصادي زیانونو ګاللي او کاروبارونه یې اغیزمن شوي دي. پامیر ساحل او داود خټک د باړ لګېدو د اقتصادي اثراتو ته کتنه کړې ده.
د مومندو ملک زیارت ګل اتمرخیل د ډیورنډ کرخې هغې خوا ته منډئی او رستوران لاره او د ورځې به یې له 10,000 څخه تر 40,000 پورې روپۍ ګټلې. پر کرخې د اغزن تار غځېدو اتمرخیل اړ کړ چې خپل کاروبار پېښور ته انتقال کړي او اوس د ورځې 1500 روپۍ ګټي. خو دا یوازې د ملک زیارت ګل اتمرخیل برخلیک نه دی، بلکې د پولې دواړو خواوو ته پراته ولسونه وایي اغزن تار یې اقتصادي او کاروباري چارې اغېزمنې کړي دي. د پاکستان حکومت په 2018 زیږیز کال کې د امنیت ټینګښت په موخه پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار غځولو کار پیل کړ. د پاکستان پوځ په وینا وسلوال پر کرخه په آزادۍ اوړي راوړي او بریدونه کوي. کابل د باړ لګول د اسلام آباد یو اړخیزه ګام بولي او په بیا بیا یې مخالفت کړی دی چې له وجې د افغانستان او پاکستان تعلقات هم څو ځلې خراب شوي او د دواړو خواوو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوي دي چې پکې یو شمېر سرتېري ووژل او ژوبل شول. د قبایلي ضلعو او ورسره پر پوله د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي اغزن تار نه یوازې له یو بله جلا کړل، بلکې سوداګریزې او کاروباري هلې ځلې هم اغېزمنې کړي دي. ملک زیارت ګل اتمرخیل وایي د مومندو او ننګرهار ولایت ترمنځ پر پوله د پرتو سیمو مزدورانو به هم د ورځې تر 4,000 پورې روپۍ ګټلې چې اوس د ده په وینا د وړو اخیستو توان هم نه لري. دی وایي په بیا بیایي حکومت ته ویلي چې باړه او ورسره د لارو تړل کېدو د دواړو خواوو د ولسونو ژوند ګران کړی دی.
حکومت نه خو موږ بار بار جلسې جلوسونه د دې دپاره موږ ډېر جدجهد کړی دی، ډېر منډې تړلې کړي دي چې موږ ته دا باډر کولاو شي، لار دې موږ ته کولاو شي. که دا باړ پروت دی ام موږ ته مشکل دی، ځکه چې زمونږ د ورشو زمونږ پوله پټۍ خراب کړي دي. خو بهرحال که دا باډري او دا باډي خو لا خو موږ ته کولاو شي، زمونږ روزګار هم خراب شوی دی او زمونږ خورلنې پاتې شوي دي.
د پولې هغې خوا ته د ننګرهار ملک دلاور جان شینواری وایي د باډ تر لګېدو او لارو بندېدو مخکې یوازې د ګورکو له لارې د خیبر تیرا ته د سامانونو لېږد د شاوخوا 40,000 کسانو د روزۍ ګټلو وسیله وه، خو دوی ټول له څه د پاسه یو کال راهیسې بېروزګاره دي. شینواری وایي د خپل کاروبار هم خورا زیات اغیزمن شوی او بټۍ یا ګودامونه یې خالی پراته دي.
دلته د ډیورنډ پر لنډ کوم دوه مرکزونه د کاروبار، هغه چې یو د تورخم په نوم دی، یو د ګورکو په نوم دی. ګورکو هغه روزګار ځای دی کوم مالونه چې په هرات ګمرکې یا مرکز جلال آباد ګمرکې محصول کېږي هغه معافی سره راځي. په ګورکو کې زمونږ خلکو بټۍ جوړې کړې، تقریبا 50-60 خوشه بټۍ. دغه مال چې کوم ګورکو ته ورسېږي په بټو کې کېښود شي، بټو نه بعد بیا رسمي مطلب دی چې ورکړل شي هلته کچرو ته، اوښانو ته، اپرو سیرا بازار پاکستان ته وړېده. په دې کې زمونږ د رزق نفقه جوړه وه او چې دغه تار تېر شوی دی یا دغه لار بنده شوې ده، زمونږ دغه ټولو خلکو روزګار په ټپ ولاړ دی.
ملک دلاور جان شینواری وایي افغانستان ته به کمپلې، چای، ګاډي، د ګاډو پرزې او نور شیان ورتلل چې دوی به په ګودامونو کې ساتل او بیا به په کچرو او اوښانو د ګورکو او څڅوبي له لارو تیرا ته وړل چې هلته به خرڅېدل. دا د ډیورنډ پر کرخه هغه نارسمي اقتصاد دی چې له پخوا راهیسې د دواړو خواوو د اوسیدونکو د مالي اړتیاو په پوره کولو کې لویه ونډه لرله. دا ډول سوداګري اکثر د قاچاق یا سمګلینګ په نوم هم یادیږي، خو ملک دلاور جان شینواری وایي چې ټول سامانونه به د هرات او ننګرهار له ګمرکونو تیرېدل، مالیه او محصول به یې ورکول او بیا به یې پاکستان ته لیږدول. د کورمې د تری منګل عبدالیوسف مشال راډیو ته وویل د افغانۍ ارزښت د پاکستانۍ روپۍ پرتله لوړ دی، نو ځکه د تری منګل، پیواړ، سپینې شګې او نورو یو شمېر کلیو اوسیدونکي به پخوا د ورځنۍ مزدورۍ لپاره پکتیا ولایت ته اوښتل.
موږ کومه علاقه دی بارډر سره لګېدلې تری منګل کنه، خلک د افغانستان نه هلته به تلل، هغه نه به سب چا مزدوري کړي وخت را وخت به کنه. نو بارډر کله نه بار لګېدو بیا بارډر بند شو، زمو خلک زیاتره خلک چې موږ د روزګار دی او هیڅ کار نشته دی.
د پاکستان د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د کورمې په دې کلیو کې شاوخوا 40,000 خلک اوسي چې د یوسف په وینا د زیاترو کورنۍ اقتصاد له ځاځي اریوب او نورو ولسوالیو سره تړلی وو. د شمالي وزیرستان حاجی نظردین له 1983 زیږیز کال راهیسې له افغانستان سره سوداګري کوي. دی وایي له پاکستانه سوداګر وړه، بوره یا چینی، رخت یا کپڑا، غوړی او سبزی او میوه وړي او له هغې خوا موبیل آئل، چای، د شمسی توانای بیټری او نور شیان راوړي. دی وای پر ډیورن کرخه د اغزن تار پر غلام خان د تګ راتګ مشکلات او د پاکستان حکومت لوري د ماسول او مالیو نظام عملی کېدو له وجې ایواز د شمالي وزیرستان شاوخوا 15,000 سوداګر، ډریوران او مزدوران له لوی مالی تاوان سره مخامخ شوي دي. حاجی نظردین وای په خوا به هر ورځ له پنجاب درخت 15 گاډي افغانستان ته تلل، د کروڑونو روپیو کاروبار وو، خپل گاډي لرل خو وس د په وینا پیدل ګرځي.
کوم باڑی لگاولای دا اګه پاکستان په حدود کې نه نه ډیر خواتار لگاولای دا او بارډر باونډری لائن چې ما دا آلتا افغانستان سایډ څخه پته شو کنه او بل دوی ما خبره دا غره چې مونږ ته په بزنس کې په کاروبار کې کنه ډیر یوت مشکلات دي په باونډری لائن کې ولې چې مونږ هم درست نکېږي او باغیر چې کوم دا به انټری نه تاګر تاګ نکېږي او کاروبار تجارتی چې کومه دوه هر شی بند شوی دی.
د جنوبی وزیرستان باجوړ، پکتیکا، خوست او کونړ سوداګر هم ورته شکایتونه لري او وای د اغزن تار غځیدو او پر لارو د خندونو لوجې اقتصاد خورا زیات اغیزمن شوی. دوی دا ګیلې پر داسې محل کوي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو له 1300 درو کلونو راهیسې د ترانزیت او سوداګرۍ پر یوې پراخې او جامع موافقه خبرو ته دوام ورکړي. البته د دواړو خواو د سوداګرۍ او صنایعو خونی وای چې په تیرو شاوخوا څلورو کلونو کې د محدودیتونو له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري خورا کمه شوې، خو په عین وخت کې د پاکستان حکومت وای له افغانستان سره د سوداګرۍ د رسمي کولو هڅې کړې دي او تیر کال په اپریل کې د تورخم او په جون او جولای کې د غلام خان، انګور اډې، خرلڅۍ او چمن لارې د سوداګرۍ لپاره بیا پرانیستې. دا لارې په مارچ کې د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي په موخه تړل شوې وې. همداراز د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان د 2020 زیږیز کال په فبروري کې مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د غلام خان د لارې ترانزیت کولو منظوري ورکړې. خود کونړ د دانګام ولسوالۍ حاجی نثار احمد وایي د سوداګرۍ په رسمي کولو کې وستون زده ده چې د تورخم لارې د شیانو لیک درا لیک دی د بایو لوړېدو او همدارس د کرخې دواړو خواو ته د پروتو بلسونو پر ځای د سوداګرانو د ګټې لامل کیږي.
دا چې وست ترانسپورت لارې ډېرې وګدې شي وي د ختیځ ولایتونو لکه زمونږ کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار د ترانسپورت لارې چې د عمومي وست د تورخم لارې او د تورخم د لارې چې کوم مالونه پاکستان طرف خیبر پختونخوا اړخه نو دلته ډېر جګه بیه باندې خلکو ته تمامي او د ترانسپورټ کم څو کسانو سوداګرو ته رسېږي. مخکې به د قومي خلکو د کچرو د خرو په وسیله باندې به دا مواد انتقالول را انتقالول نو خلکو ته به شخصي جیبون ته به د ولسونو ګټه رسېدله او په هغې باندې به هغه خپله اقتصادي کارونه مخته وړل.
د پاکستان چارواکي البته غنی چې پر ډیورن کرخه د اغزن تار غځول یوازې امنیتي اړخ لري نو ځکه دې کار ته دوام ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د 2020 زیږیز کال د جنوري پر 22 په کراچۍ کې یو غونډه ته ویل چې پر کرخه د باډ لګولو کار شاوخوا 90% بشپړ شوی چې ښایي د جون تر پایا او کنور وځنډیږي نو د روان کال تر اخره به سرته ورسی. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال مشال راډیو ته ویل چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د کټارو په لګولو نه کیږي بلکې اغزن تار د دواړو خواو پښتانه بیلوي.
د افغانستان د حکومت دا د وجود بیلول دی چې د افغانستان حکومت ته په هیڅ ډول باندې دا د منلو وړ نه دی چې یو وجود دوې برخې کیږي. دوهم هغه اقدامات چې د تروریزم په معنی باندې په دې سیمه کې روان دي یا د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته د منلو نه دي، ځکه د تروریزم سره مبارزه نه په اغزن تار باندې کیدی او نو د خندقونو پکښلو باندې کیدی او نو د کټارو په لګولو باندې کیدی.
د پاکستان د سرحداتو او قبایلی چارو د وزارت سفران پارلماني سیکرټر او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال پردی وای پر ډیورن کرخه د تار غځیدو لوجې په پاکستان کې ناامنی کم شوې ده. د وای د باډ مقصد د ولس زورول نه بلکې د هیواد امنیت او خوندیتوب دی.
د ټول نورم به خو استیټ دا د دې امن د دې تحفظ د ټول شینه موږ لازیز دی او دا ټول عوام چې ته ګوري د دې سالمیت لپاره او د دې د بقا لپاره د دې د امن لپاره ټول قرباني لپاره تیار خلک دي. د استیټ د امن او د سلامت کیا د لپاره چې کوم باړ لګېدلې په کومه باندې بچي دهشتګرد راوړېدل په کومه بچي دا دهشتګرد او خودکشو با زموږ پارلیمنټیرین زموږ ججان زموږ عام عوام خلکو ټارګیټ کول. د باړ مقصد خو دی عوامو لا تحفظ ورکول دي. په دې کې د سټیټ نور صدا چې فواید نشته دي.
اقبال اپریدی البته منی چې د غزن تار او پرپوله د سوداګرۍ د منظمولو لوجه خلک له تاوانونو سره مخامخ شوي، خو زیاتوي سفران وزارت د خلکو د تاوانونو پوره کولو ته ژمن دی. په 1993 زیږیز کال کې د هند پر نیمه وچه واکمنو برتانویانو د افغانستان له امیر عبدالرحمن